موترها با مدل‌های مختلف نیز به انگلستان می‌آیند.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي چې په کندهار، کنړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی له مخې د کنړ روغتیایي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 45,000 او د دایکنډي روغتیایي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتیایي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه‌شنبه پر خپل دوه وعدباوو د هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبری اژانس لیکلی دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 135 میلیارده پاکستانی کلدارو چې 420 میلیونه ډالر کې یې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستانی شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 85% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهداد او د هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږه شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینې د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانه ولسوالۍ کې موندل شوي. په پیښه کې د الوتنې درې تنه عمله هم وژل شوی ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپله فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهداد تر دې پیښې مخکې د سه شنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهداد د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالب واوریدل شئ. وړاندې به سره په راپور کې اوري چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبریالان له ستونزو سره مخ دي. دا چې د دې خبریالان له ستونزو څه دي راپور کې به درته تفصیل ولرو. درې کاله وشول چې افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. نجونې شکایت لري.
هر ورځ چې سهار شي د پنتون د تک خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسیږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یو یو وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې درسره شریکې کړو. ډېر سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته بوشو چې په دې وروستیو کې پکې تفریح او میلې زیات شوي.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زه هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه دي ښه تېرېږي. ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بېل خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او د چل د ځوانانو سره ډول میلې کې وروسته به درته راپور کې جزئیات ولرو. له دې سربېره نور مطالب مشتمل سره په اړه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مظفر دسیال د قدر جلال او تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو په پاکستان کې مشتي او شمیر افغان خبري اعلان وايي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدار ویر لامل شوی چې ان ډوډۍ خستو او یا روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره هم لکور ونوځي. دوی ازادي رادیو سره په خبري کوله د خړو درملني خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړ ادارې د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې د وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دو درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشټوالی، د کور کرایه نشو ورکولای او د ژوند د لمرنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړی یو. ډېرې کورنۍ اند ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو ویریږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نئی په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمیر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبه د دسمبر 16 یو شمیر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې ترازی غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 2 په ویلمی کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د هند حکومت وایي د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د دسمبر 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې د اجمن هند ته د روان دسمبر په 20 د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر نور جلال جلالی د سفر پر مهال شوی. د اعلامیه په ټوکل افغانستان سره په بشري او روغتیایي برخو کې هند د خپلو ژمنو په روانو ساتلو ټینګار کړی. په دې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د سې شنبه په ورځ د دسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر وروستي سفر له لاسته راوړنو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو غني مهمه مرستې اعلان کړې دي چې پکې د 15 ملیون ډالرو ارزښت بلابل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د 3 ملیون ډالرو په ارزښت د رادیو ترافي او ماشين د دې ناروغي لپاره د 1 ملیون ډالرو په ارزښت 15 ټنه درمل، د 300,000 ډالرو په ارزښت یو سیټي سکین ماشين او همدارنګه د 500,000 ډالرو په ارزښت یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په دې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیایي ټولنه په اوسنۍ شرایطو کې له افغانستان سره د هند مرستې اغیزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپل همکاري پراخ کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند باید ملاتړ وکړي وویل
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه ده داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغي متخصصین او په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پوخانی ډاکټران هم په بلابلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولی. لډلی عبدالحق قاضی زاده ازادي رادیو ته ویل
د سابقو در خود شپونی
سره کې د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. د غرس په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. دویژمنه عملی پنا غره کړی نو دا به افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
بسیار مهم و ارزنده است.
دا په داسې حال کې چې نږدې 4 ورځې وړاندې د هند عامه روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکسپانې لیکلی و چې افغانستان ته د 128 سیټي سکین دستګاو ترڅنګ د درملو یو لوی محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وین رندیر جیسوال د پنځمې په ورځ د قوس دیر لسمه ویلي و چې نوې ډیلې د خپل بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب لامل ګرځي سلور شپې تزر واکسینونه د طالبانو د حکومت روغتیایي ادارې ته سپارلې. هند تر دې وړاندې 13 میاشتو د افغانستان روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره طبي تجهیزات، اړین درمل او واکسینونه افغانستان ته لیږلي وو. تبدا چال کې چې اوس مهال د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لنخته او داړي کو تر ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تړلې دي. د غراز طالبانو له پاکستانه د درملو په ګډون د هر ډول توکو په وارداتو بندیز لګول او د بدیلو لارو په لټه کې دي. په وروستي کې هند او افغانستان کې د طالبانو حکومت په سیاسي، اقتصادي او روغتیایي برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نور جلال جلالي تر سفر مخکې د طالبانو د بهرنیو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د وزیرانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو سفرونه کړي او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت او د سوداګرۍ په پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 اول لمریز کال د جدي په نومړی نیټه اعلان وکړ چې تر بل امره پورې انجونو پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د انجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې نجونی پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه نجونی له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصلین نجونی وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبرې پر لبسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاوري اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلس بیا پوهنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ د میاشتې هم په دې کال کې پیل شي، ځکه چې نظام د امر ساني په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي په پیل کې، مګر دغه نږدې راتلونکي په ډېر لري راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ کچیر تمخ کې هیلمند وو. د وخت په تیرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی دغمره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وسایت کې.
دوی وایي که څوم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړو او د غرازي د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کل آندا چې په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سین لا وکړي. د طالبان حکومت درې کال وړاندې داسې مهال نجونی له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولې او هاوژمنه کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونی اوس خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. د غراز ګڼو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وايي خزي د ټولنې نیمای برخه د حق لري چې په ساينسي طبي انجینري تخنیکی او آن امنیتی او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز لامل شاوخوا 10000 نجونې له زده کړو به برخې شوي او دغه راز د افغانستان د 1300 پوهنتونونو له ډلې 1300 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
له خبرونو ورآخوا
وړاندې به خوست ولایت ته ورشو چې هلته د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی دی. دوی ویلي چې د څښاک پاکو اوبو ته همدارنګه سیمې ته غځېدلې سړکونو روغتیایي کلینیکونو او ورته نورو مسایلو په اړه باندې دوی ستونزې لري او په دغې ولسوالۍ کې دې مسایلو ته هیڅ پام نه ده شوی. خو تر هغې مخکې کندهار ته ورځو چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی. له کندهار سربېره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم دې ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو ورزشي لوبو تر څنګ د بیلابیلو او لوړو موډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخو مرکزان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څېرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده. د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپلو ملګرو سره دې سیمې ته ځي ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تپریکو د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تپریکي د خلکو ګڼه ګوڼه دي ښه تېرېږي ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلک ورتللی خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغله وګرځېدل نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د پشان اکثره وخت په دندو بوخت وي.
خلک مثال وظیفه لري اجمې په راز داسې وخت پرې کېږي چې داسې کسان مستعد په مستعد کې وسپدل په نور ځای کې وسپدل او دا ما کسان چې اقتصادي حالت یې تېر شي رخصتي ورځ عام شخص رخصتي ورځ ولري نو کسان هم داسې میلو ته ځي. میلې خو بس د هم کسان دپاره چې داسې خسته وي کار مصروفیت یې زیات وي د هغو دپاره خو دا باندې مثبت تاثیر لري.
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو 12 ملګرو سره دې سیمې ته په میلات للی ازادي راډیو ته وویل د ګرانبیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډیر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډیر ځوانان یو خو دغه کرکټ هم کیږي فوټبال هم کیږي نو هغه غیر چې دغه به تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي د غیر ورزش دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان به پریږو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کی ډیر ځوانان د خپل دیګونه د ساره سره وړي خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د ننداري څنګه وي سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي.
موټر د کوي بدا پرې ولو سره ریګ باندې موټر وخځه ورا شوکه بس
خلق گانو گونه انسان ها تولاری چکچکی برویی بس دایو قدرتی ریوگونه پر لپراتی دی پیانو دا دیر شو خوان که دیر شو ریوگونه دی بدا داخل گو تبیات پر براباری
دا کندهار ریگ میلزایتا لحلمان ولایت ورغلای نیمت بیوایی که چه هم دوی ریگ تزی خو پا خبرای دیر کلا لدی عمال خوشی نوی چی دا کورانه خزینه غری دا طالبان و حکومت بندیزون و لعمال داسی میلزاینو تا نصیبی و ولای
آگا زوانان چی پریگو که دا تینستلو فریگو که دا کدام محلو سر علاقه لری آگوی ازی بلا خبر دار چی کورانی هم نسیت لای وازی ناری نازی بیا هم پا جاش میر زوانان دونی فدا دو روزو که دازی و دلتا خبال منزی مجلسون مختلفی لوبی تر سرکوی
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمانی دو روز تا لطیرو چلو رو کلونو راهیسی دا تعلیم و کار پگردون پارکون و میلا زاینو تا دا تک پگردون پا خزو و انجونو پا گرنو نورو برخو که هم محدودیتو نلگولی دی حتی موکره پا دیارا چه دا کندهار ریخ سیمیتا پا اونیزو داول چون را کسان ورزی کم مشخص قوانین لری یا دا چه آیا مسئول کسان هم مرتگومار رلسوی کنا دا کندهار ولایت لپاره دا طالبان دا حکومت دا اطلاعات و کلتور رئیس اینا ملا سمنگانی نظر ولرو خونو موڑی لجمنی سرا سرا دا راپور ترخبری دو پوری پا دی علا دا آزادی راڈیو پختنی جواب نکڑی دا کندهار ولایت دا دند ولسوالی ریک سیما لکلیو او کورونو لری او دا طبیعی منظورو در لدون کی سیما دا چی پشگو که ده موتر و ننداره جوانانو تر دیر پزر پوری ده. راپور که یوش میر مرکسوی و کسانو آزادی راژیو تا ویل چه تیره حال تا ده خو او ثابت و موتر و ده خوخولو او پیرلو لپارا هم چی.
تاسیز مکه کل آزاده راژیو ناوری ده خوص ولایت ده قلندر و لسالی و سیدون که ده جوان پا بلا بلا برخو که لگنو ستونزو شکایت کوی. دوی ده چکاک پاکو بو یا ده سیمه ده ده غزی دلی سڑک جولی دل ده روخته کنی که کمالا و تشکیزو لخپل مهم و ارتیا و بولی. نور تفصیل بده را برکه.
د خوز د قلندر د لری او غریز سیمه اوسیدونکو وای چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي. په څارویو له لاندې خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لښوي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی. هغه د خوال نه خجوي، دوی دا اوبه د دغه اوبو نه استفاده کړي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته د یوه د خدمت کې د یوه د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چینې نه د پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کېږي چې د اوبه موږ ته یوې ذخیرې ته لوړې شي، د ذخیرې نه بیا کلي ته تقسیم کړو.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیکې هم ځانګړې ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځایي اوسیدونکی ادا خان وایي
میکه کلینیک اوسه پر سیخ په حال نه دی. په کورو کې مې بس کلینیک کلی به کور ته بدل کړو، کلی بل کور ته بدل کړو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میږ ته کلینیک جوړ شي. ځمې ورته وقف کړی دی نو اوسه میږ بلک په سلخت کې شو د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریزي سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړه شي تکیه به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړې یو دو چنده وړې د در درې پټي شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دوالو له مخه نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بله خبره دا وی چې چیرته چې سطحي اوبه شتون ولري، یعنی سطحي اوبه په ډېره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي. د زرزمینی اوبو د تخویې لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دی وی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه بیا د سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
salamuna stadi mashay da azadi melma program ta muaz farid sial har kalai kawm نن د ساده ملما په پروګرام کې را سره د سیوست کون کې ملما نه د چا لاسته کړوس را ګرځول شوې خو د محرومیت په دغه دوره کې شیرونه تیم خکړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته زیو دینی ستکړې هم کوي دا چې د هغې نور مصرفیتونه څه دي وربشو خپل به لاغې وورو نومې ملالۍ وزیرې ده. ملالۍ جانې ستړی مشي مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي. ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چیرته شوی ده او د ښوونځي په اړه درته ووایا څوم صنفه پورې د مکتب ویلی.
نهر سره مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم ملالۍ وزیر دی. په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی یم او تر شپږم پورې مکتب ویلی دی. اوس مهال نو په کور کې یو، مکتب بند دی.
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده؟ څو کلنه به یې؟
14 کاله عمر مې.
14 کاله په یاد راځي اول صنف کې چې شامل شوې وې چا وړې وې؟
اول چې شامل شوې ما پلان مې وړې وم.
ستا غورس په یاد ده کوم خاطر چې دی ورنه ذهن کې شته؟
دا څه خاص نشته.
زمونږه لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادې لګېږي. مونږ چې مکتب ته وړي وو دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري. نو بیا به ماشومان ته ویل ته دا لاس د شاته تیر کړي چې دغه پورې در رسیږي که نه ولي پورې ده چې مګ تا خوندي کې نه و یادې ونی سو تاسو یو وخت کې خدای ستاسو کې سنه و
ولې نه زو از یو ډېر مې وخت لري لاس ور سوا ما نه شي کولای ډېر په زخته مې خپل لاس شي شاته یو ډېر او لاس مې ور سوا مې مکتب کې داخله کړم.
نو تاسو سره مې سنفیانو کې خاله لور ماما لور کاکا لور د ستو کې نو و په هغه وخت کې چې تاسو یو ځای مکتب ته تللی و
خور مې و
خور دې مو کور کې د مکتب نه وای
او غم کور کې
دا شپه کله د چې مکتب ولې د طالبانو راتګ نه ورسته دي څو کله مکتب ولې د یو کال کې دوه
کاله لکه چې
یا تکړه وی مکتب کې
ها زه خپل عمومي لمرم د مکتب
څنګه د درس ولې چوال مره کې دی نیولې و
هم د زد لا ولا بس یو لکه زما نمبر یې غیته یعنی ورکړی بس مال څنګه معنا مخکې شي بس د زړه له امله بس مومي او لمرګي مونی ولا ډېر زړه نه کوم.
د دلک مخپلوان و
نه خپلوان نه لکه ما ته نه کول ورکړی بس زمانه مخکې شي په
نومه تاسو نه خپل باندې تاسو مخکې شوی و نو څنګه د نه خپل ورکو سره له دې چې بدل شي هغه ستاره رقیب ده
بس
زړه دې اتمن ور باندې سازي د لایو
او زړه یې بس زده نه بس مې تر نه مخکې مې شو
کوم مضمون دې خز ده کېده کوم مضمون کې تکړه وي د لاقې مضمون دې کمی و
انګلیش.
اها انګلیش دې چرته یوازې مکتب کې ولې کنه نور دې کورسونه کې تعقیب و؟
کورسونه کې مې تعقیب کړې.
اوس انګلیسي خبرې کولای شي؟
او انګلیسي خبرې کولای
شي. بیا د انګلیسي کورسونه د شتللې پیسې مو څنګه ورکولې؟ ډېرې وی لکې وی کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کې؟
ولې نه کورنۍ همکاري کوله او کورسونه به زیاتره فری مو او کومه پیسې نم زیات نه.
اوس انګلیسي کورس څه کې پریښې ده؟
اوس مې دریم کلمې ولا بس نور
د خور پر پاره درته وای غم در سره تلله
او خور می مر سره تلله
او مخکې مو چې دا ونه کړ دا هم سنفیانو دی هغه څنګه دی او یو سم هغه هلک یاد او مکتب ته ځي د تاسو نه ورسته
هغه اوس ایتالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغی کنه بل کومه طریقې پیدا کړې
کورنۍ سره ته
اوس چې په کور کې مناله جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس می انلاین سیمفون تم هغه کړې سپتې نام کړې دی بس د کور مصروفیت نه هم دې سره وخت تیرون
کور کې څوک ځان یستې ستا خور نه مو علاوه
کور کې درې خويندې یو مور یو ورور
د پلار په مو څونه وایلي
پلار مې مسافر دی سعودي کې
خیا پلار مسافر بیا خويندې ورونه کې ته خو غټه نه
یو ما نه بل مشره ده بس زه دې مې
خیا تاسو چې مشره ده مغه مو سنفه یو مکتب کې هغه بیا تا سره رقابت کې وکنه و نقل د هغې ته امتحان کې ورکړه وکنه
هغه بیا ما نه بیا بېله شله
بېل سنفوني کې وای هغه هم طالبان د راتګ سره درس نه پاتې شوه
هغه هم د طالبان د راتګ څخه چغې
وراله بس پاتې شوه اوس مدرسې ته ځي که نه مو مدرسه کې د قران شریف تر څنګ نور کوم مزامین د تدریسې
اسلامي کتابونه مزمونه د ویټ ریاضي پښتو انګلیش دری بیولوژي او تاریخ د کتابونو هم تدریس کیږي په کې
ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده کوم ځکه مو چې مکتب ده کوم کلی کې چې اوسېږي اغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبان ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي
دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي ټول وایي چې زموږ یعنې ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي ډېره مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي آینده ولري
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده
انجن هم داسې دی پریدي اجازه نه ورکوي نه پریدي
مخکې چې طالبان نه راغلي ستاسې په سیمه کې دولسم پاسې نجونې وې داسې ښوونځی و چې دولسمه پورې پکې نجونې مکتب ویلې
ډېرې
دغې ورځې کیسه راته کولی شي یا څه دې ورنه په یاد ده چې شپږم صنف نه فارغه شوې بیا اووم صنف ته نه شي تللی
هغې وخت باندې ډېره خفه شوم بس سم کړې وې نو بې وسي وه
سمیلا چې خمونو برابر کړی د زین انجن کله کله شي دا اوس تیر ورځ زین انجن سره خبرې کولې ځکه چې په سړو سیمو کې دا تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه دوی ویلې چې داسې یو غونډه یې جوړه کړې وه پروګرام یې نیولی وه هغه میلې غوندې که نه چې خوراکي شیان راوړي بیا بل سره ډېر د هغه خدای په مانی کوي داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه و جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی
هغه څه کوم خپل هم نه جوړ کړی چې کډې خفه او بس هغه اوس دې ته چا پام نه نو ملګرو چې پای او بس درسونه فاتح کېدل
که په دې اړه ته وایي چې پاپا ښوونځي کې چې تاسو درس نشي ویلی ټول ورځ په کور کې یاستئ کور کوم کارونه کوي کوم کار کې تکړه یې
اوس مهال لکه مدرسې د سر نه ځو بیا چې د خیاطیم شروع کړی ده بس کور کې کېناستل نه کېږي هغې نه بعد به د قرآن کریم درس وایو بس ماښام کې کور کې
مور سره کار کې کومک کوي
مور سره خو کار کې مرسته کوه خو زمونږ به پلار مې وایي کار مه کوئ تاسو درس وایئ بس مور مې کار کوي ټول
یا عموما چې کله کارونه کې ورسره کومک کوي څه کار کوي کور کې پخلی کې څه زده دي یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې هغې راته د خپله کیسه کړې وه وایي ما چې کله لډوګان تاسو وایي بامیا ته که نه وایي لډوګان مې پخول هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه پکې وایي هغې کې مې اوبه اچولې مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي اوس به پخېږي هغه وایي ټول داسې دلده شوه نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ چای پخی ښه پخولی شئ
نن می سابه بخول بس امده شان وبم بگی کم چوالی مالز نو بجی بس چی امده سی کاش مو پسی ورو لگولی وش امده سی ستول سزی دلی
ویچ سابه ده پخول
نن می سابه بخل بس تازه سابه مال جدا بخیگی با بس ام دغه شان ټول سزیدری ورو بس گاز لگاری بس سزیدری
اتمن پام دی ورته نو اشپزی که مو منم دست کی که بخصوص دا ستا عمر چه کمی و دا چوار لسه کلونه که دی وقت که خوبی خی پام دی شیانو تا نوی چه اشپزی باید سالای چنگو که پسی ما که مو بیا دا انجونو پارا باندی دا نظر چنگه دا چه باید چه چنگ را لویا شوا دا و که یا کورنی پا دی لطا که ویچی دی خپلی لور تا خوان پیدا که دی موضوع تا پارا تا وایا
زمان کورنۍ کې بس داسې کوم هغه نشته هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي د هغې نه بعد باید واده وکړي هغه خپله خوښه جنۍ ته ورکوي چې خوښه یې خوښه یې نه یې بس همداسې
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده چېرته چې اوسېږي د کلي کې یا کوم ځای کې چې یاستئ دلته هم خلک همداسې فکر کوي که نه یوازې ستاسې کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ ته باید حق ورکړل شي په تمه پاتې شي چې د هغې زده کړې پای ته ورسېږي
انا دلته به زیاتره خلک د انجن نام پښتنه نه کوي بس وړي وړي واده کې وړي کې بس پښتنم دې نه کوي خو 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 نه
بیا
باندې به په وړه د ښه په نوم کړی
بیا ژوند دې څنګه وي چې د سه وړي واده کې جنجالونه نه وي کور نه یو کې
ولې نه وي کوم کار نشي کولای بس وړي نو کور ورانی یا د خاوند سره جنگ یا د هغه سره
طلاق موضوع یاده کړه دا بیا ستاسو سیمه کې څنګه ده انجلۍ پاسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې یعنی پاسانه طلاق ورکوي که نه جرګې وي جنجالونه وي بیې خوشې کوي
پاسانه خو طلاق بیخي نه ورکوي ډېر بد ګڼي پښتانه
او بیا دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي جنجالونه یې جوړ شي وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند لخوا
دا خوشتري یا خاوند یا خسر یا
لورونه بس د واده د رسم رواج په اړه ته وایه کې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي او تلام بیا خلی تلام بیا خلی لکه سر سر زرم بیا ناوی تخلی
او بیا چی ده دی جنیش کورنی چی ده بی ارس لکه دخپل خوان اخلی سر زر جیز ارس بس بی داره کورنی سنک کئی لکه کوتی سامان ارس بی دی جنیش کورنی ارتا
کئی ها یوازی پیسی علک کورنی ارکی او واده مو بیا څو ورځې وي یو ورځ دوه ورځې
دوه ورځې
همغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي یعنی مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده
څه خبر
ملالی جان ستا هیله څه وه چې اینده کې څه کاره اوسي کې ښوونځي خلاص وي دولسم نه فارغه شوی وي غوښتل دې څه وکړې اینده کې
غوښتل مې بس زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم کانکور امتحان کې چې دی د کانکور امتحان عمومي او نمره راشم او طب ته کامیابه شم دا زما ډېر لوی ارمان و او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله
غوښتل دې چې ډاکټره شي بیا د خویندو په اړه درته وایه هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټره شي
ولې نه کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکې زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې ډېره هیله درلوده بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټره شي او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته
ملالی که دام را تا هوایی چه دوست شنجونی کورونی که ناستی دی تاستی زانتی اوسو مصروفیتونو پیدا کردی مدرسی تزی ورس را پتزن که نورز دکری کوای دانجون چه پا کورونی ناستی دی دوی ده چه وایی لگواری چه خپل وقت نتسنگ استفاده و کی چه ده قلو کوالایشی دیبزه چه بیخی بیسواده پاتشی و چه زدکری
کلم خپل وخت ځای ته نه کله لاين درس شروع کی ان لاين درس کورسونه تعقیب کی دسو باندې ځان مصروف کوم چې په کور کې پاتې کېدل نه یو 21 نه یو کې سب خو باید یو څه خو باید ځکه حياتي یاد کی لاسی کار یاد کی ارزګا ځان ته جوړ کی یعنی هغه یاد کی پر څه باندې یو ځان کې یو باید یو څه ځکه چې هغه په درد وخوړل شي چې بل چاته باید
شعر و شاعری سره د علاقه کوم ځای پیدا شوی ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
شعر و شاعری سره بس ډېره علاقه مې همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل بس همداسې چې بیا بس نور ورو بس خپله شاعري مې شروع کړه اوسه پورې مې داسې لس دانې نه داسې شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اورېدلی شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې نور نو غړم چندن پدی وطن کی خدای نشته دې سکون پدی وطن کی چې د حق خبره واری او د حق خبره وکړي چې د حق خبره واری او د حق خبره وکړي خدای را پیدا کړي او پاتې پدی وطن کی هله مو د خار سره خار شي هله مو د خار سره خار شي خدای بندې مکتب او پوهندن پدی وطن کی دا مې د مور او پلار ارمان دې چې تب بوای دا مې د مور او پلار ارمان دې چې تب بوای خدای نه څنګه پوره کړم دا ارمان پدی وطن کی بی امنه بی نظام بی بیرغ زندگی ده بی امنه بی نظام بی بیرغ زندگی ده خدای جنگونه دی جګړې پدی وطن کی چې د امن او د سولې اذان وکړي چې د امن او د سولې اذان وکړي خدای نشته دا سیو باتور پدی وطن کی او ملالۍ وزری بتل داس دعا کړي ملالۍ وزری بتل داس دعا کړي خدای را ولی سول او ارامي پدی وطن کی خدای را ولی سول او ارامي پدی وطن کی.
د شعر د کله لیکلې د شعر پر راته وایا ترقم د وضعیت کې د لیکلای چې د سی غوسه یې پکې
دا شعر مې چې دی په اول کې چې طالبان راغلي د سی 2014 کال کې مې لیکلې ده.
کیا 2014 یو وشت کې تلر وشت
سلیریش کې مې دا کې
لیکلې ده تیر کال مې لیکلې ده دا تمن دقیقې نه مغه کال د شتا سی فکر کوم بیا وم سنف ته نشې تللې لزدا کړو پات شوي دغه شتا سي تیر کال وا تیر کال چې مو خبرې کړې وي هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وایو هغه وخت مونږ ډېر خسته شعر ته وایلو او هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه درنه ور منلې جانې دا
خزو بارا کې د دردونو سره جن کوي لګیا دا دردونو سره جن کوي لګیا دا یو خزه یو هنر کوي لګیا دا د پوهې دروازې پرې بندې شوی د پوهې دروازې پرې بندې شوی د خپل حق لپاره جنگ کوي لګیا ده ناپوهي د جهالت دی په وطن کې ناپوهي د جهالت دی په وطن کې د تعلیم لپاره جنگ کوي لګیا ده مظلومان دی او ظلمونه پرې روان دي مظلومان دی او ظلمونه پرې روان دي د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده وزري بي وسي د غريبي د په وطن کې وزري بي وسي د غريبي د په وطن کې یو خزه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده یو خزه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده
ډیر علي ډیر علي ډیر خسته شعر دی لیکلای دا واقعا کوم مرشد حاصل لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي د دې شعرونو ټول انګیزام دا چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي خزي د کار اجازه نه لري انجونی مکتب ته نشي تللی هم دا دي زوري چې د خسته شعرونه لیکي
او بس هم دا حالت
رستي خبرې دا ورو ملالي جانې کې څه ویل غواړي مهرباني
بس نور څه وین نه لرو بس همدا وین لرو چې کوم انجنې په کور پاتې دي باید زده کړو ته دوام ورکړي آنلاین زده کړې وکړي یو هنر باید زده کړي په کور پاتې نه شي کورسونه تعقیب کړي مدرسې تعقیب کړي همدا وین دي د مور او پلار احترام وکړي.
ډېر زیاته مننه ملالې جانې چې وخت پرې خوده راغلي موږ سره د خبرې وکړي او دونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام کې چارې خو وخت
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑ شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې او پرده مزدورې مړ شي بیا پتا تا پاتې څشي بیا به ماتا پاتې څشي ولې ونه داسې اوشي ولې ونه داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې او پرده مزدورې مړ شي پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
لونگین دے پسینے شم معجزه دا کومې پاړه شو بدل ستا پکټ کې لکه هر دانې وانه شو سر سر تر پای دې خلیم پسالو کې سر تر پای دې خلیم پسالو کې شامل نبز میں نہ دے قابو کے شامل کے نبز میں نہ دے قابو کے اوکر دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے